ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په یوه بله خپرونه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، اوري چې د افغانستان دفاع وزارت، د امریکا د دفاع وزارت د کاندید وزیر د څرګندونو هرکلی وکړ، د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار یې هم هرکلی کړی دی. د دې نورو موضوعاتو تر څنګ ونیز پروګرام ژوند په شیبو کې لرو، خو تر هر څه وړاندې د دې ساعت خبرونه واورئ چې محمد حدیث پردیسی وړاندې کوي.
السلام علیکم. ستړي مشهي د خبرونو سرټکی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د صحرا جام په لومړۍ لوبه کې تیر شپه ایرلند ته د 15 وکټو او 2 توپونو په توپیر ماته ورکړه. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وي افغان ځواکونو په لسو بیلابیلو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې، او د امریکا د منتخب ولسمشر جیک پړو سلاکارانو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې ټرمپ په خپل لومړني بهرني سفر کې په ایسلند کې د روسیې له ولسمشر پوتین سره وویني. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د صحرا جام په لومړۍ لوبه کې تیر شپه ایرلند ته د 15 وکټو او 2 توپونو په توپیر ماته ورکړه. افغان ټیم د ایرلند خوا د 125 منډو هدف په 19 اوور کې د شپږو لوبغاړو په سزیدو پوره کړ. د افغان ټیم لپاره په توپ اچونې یا بالینګ کې امیر حمزه، محمد نبی ساحل او راشد ارمان دوه وکټې واخیستې. په توپ وهنه یا بیټنګ کې محمد شهزاد، محمد نبی او نجیب طریقي تر ټولو زیاتې منډې وکړې. تمه د افغان ټیم سبا له کوربه متحده عربی امارات سره مخامخ شي. له هغې وروسته به افغان ټیم د جنوري په 19 د ګروپي دور روسي لوبه نن بیا سره وکړي. د صحرا جام کرکټ شل اوریزي سیالۍ د متحده عربی اماراتو په کوربتوب د کرکټ نړیوال شورا د اتو دویم درجه هیوادونو ترمنځ روان دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شل اوریزو سیالیو کې په ټوله نړۍ کې نهم مقام لري. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وي افغان ځواکونو په لسو بیلابیلو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د یاد وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش پرون شپه ازادي راډیو ته وویل د عملیات تیره ورځ په کندوز، بدخشان، اروزګان، هلمند او فرا کې شوې دي. هغه په فرا ولایت کې د عملیاتو د نتیجې په اړه وویل: دوی وایي موږ په فرا کې د دښمن و ماین جوړونکو فابریکې له منځه یوړې. د فرا ولایت په بالابلوک او پشترود ولسوالیو کې مو هم بریاوې لرلې. د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې تصفیوي عملیات په داسې حال کې روان دي چې کابل، کندهار او هلمند تیره سه شنبه د انتحاري حملو او چاودنو شاهدانو. طالبانو لږ تر لږه په کابل کې د حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې د ملي شورا ودانۍ ته نږدې 38 تنه پکې ووژل شول. د بامیان ولایت سیمه ایز چارواکي د ژمي پر مهال له بېوزلو کورنیو سره د مرستو په خاطر د موادو پر کموالي اندېښنه ښیي. د بامیان ولایت له طبیعي پیښو سره د مبارزې کمیټې رئیس رضا رفت پرون ازادي راډیو ته وویل په بامیان کې د ډیرو بېوزلو کورنیو په خاطر زیاتو خوراکي مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. دوی موږ د څه باندې 15,000 کورنیو لپاره چمتووالی لرو، خو د خوراکي موادو په برخه کې ځینې ستونزې شته. بیا هم له ټولو موسسو او ادارو غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي څو د بامیان زیاتې بېوزلې کورنۍ له دغو مرستو برخمنې شي. په وروستیو ورځو کې ملګرو ملتونو وویل چې په افغانستان کې 9,300,000 تنه لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ جیک پړو سلاکارانو هغه خپور شوی راپور رد کړ چې پر اساس یې ویل شوی و چې ښاغلی ټرمپ په خپل لومړني بهرني سفر کې په ایسلند کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. سینس پایر چې د ټرمپ له واک ته رسېدو وروسته به د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي، پرون شنبه په ټویټر کې ولیکل چې د لندن د سنډي ټایمز دا راپور چې ټرمپ برتانوي چارواکو ته ویلي چې غواړي له پوتین سره وویني حقیقت نه لري. په راپور کې ټایمز ویلي چې د دواړو مشرانو غونډه به د ایسلند په پلازمینا ریکجاویک کې وشي. نورو رسنیو هم د ټایمز په حواله د پوتین او ټرمپ د کتنې په اړه خبرونه خپاره کړي دي. د ټرمپ یو بل همکار د نوم د نه ښودلو په شرط رویټرز ویلي چې دا خبر له ځانه جوړ شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې په روسیې باندې لګیدلي بندیزونه به لږ تر لږه د یوې مودې لپاره جاري وساتي. هغه د جمعې په ورځ په یوه مرکه کې چې وال سټریټ ژورنال خپره کړې دا څرګندونې کړې. ترامپ دا هم ویلي که چېرته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا ثابته کړي چې د امریکا ملګری دی د بندیزونو د لرې کولو په اړه به فکر وکړي. منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ تر دې مخکې ویلي و چې له مسکو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. تمه ده ترامپ د جنورۍ په 20 د امریکا د متحدو ایالاتونو د 45 ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د عراق پوځي قمندانان وایي پوځیانو یې له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د موصل پوهنتون نیولی دی. د پوهنتون د موصل ښار په شمالي برخه کې د دجلې سیند ختیځې غاړې ته پروت دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو له دې پوهنتونه د پوځي تمځای په توګه ګټه اخیستله. عراقي چارواکو ویلي چې داعش د دغه پوهنتون له لابراتوارونو څخه د کیمیاوي وسلو په جوړولو کې هم کار اخیست. عراقي پوځیان هڅه کوي چې د موصل ښار ختیځه برخه ونیسي. د پولند چارواکو دغه هیواد ته د 3,500 امریکایي سرتیرو د رسیدو هرکلی کړی دی. د پولند صدر اعظم بیا تشیدلو ویلي چې د امریکایي سرتیرو میشت کېدل د پولند اروپا او ګډې دفاع لپاره مهم دي. له بلې خوا په پولند کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر پاول جونز هم پولند ته د دغو سرتیرو د ورسېدو ستاینه وکړه. د وی امریکا به له ازادۍ څخه د دفاع په خاطر تل د پولند تر څنګ ولاړوي. دا سرتیری د ناټو د دورې ماموریت په اساس د ختیځ اروپا دغه هیواد ته تللی دي. د امریکا متحدو ایالاتونو د اوکراین پر ضد د روسیې له وروستیو اقداماتو وروسته د سیمه ییزو متحدینو د ډاډمنولو لپاره دا شمېر سرتیری پولند ته استولی دي. او وروستی خبر د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف په نن یک شنبه په 2 ورځنی سفر متحده عربی اماراتو ته سفر وکړي. ټاکل شوې ده چې نظربایوف د دوبۍ له ولیعهد محمد بن زاید بن سلطان ال نهیان او نورو چارواکو سره وویني. په متحده عربی اماراتو کې د قزاقستان سفیر لاما شریف په نن شنبه وویل نظربایوف او اماراتي چارواکي به د توریزم یا ګرځندوی مالی اقتصادي او انرژي په برخو کې د همکارۍ موافقې لاسلیک کړي. دا به په روان 2018 میلادي کال کې د قزاقستان د ولسمشر لومړنی بهرنی سفر وي. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه همدومره بل له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د دفاع وزارت د کاندید وزیر د څرګندونو هرکلی وکړ. یو شمېر افغان چارواکي او ادارې تور لګوي چې ګاونډي هیوادونه د فیسبوک له لارې په افغانستان کې قومي تعصباتو ته لمن وي. خو د مخابراتو وزارت وایي
مخکې هم د زمونږ له خوا نه داسې اکاونټونه د امنیتي نهادونه شورای امنیت سره شریک شوي وو، اوس هم دوی سره کار کوو.
له فساد سره د مبارزې بنسټونه له فساد سره د حکومت د لاجدي مبارزې غوښتنه کوي. په اروزګان کې کارمنګرو ته شنې خونې جوړې شي.
اته دیرچ بابا گرینوزونه د فعلاً در لاس لاندې لرو چې نه میلیونه بودیجه ورته منظور شوې ده.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د کابل ورځپاڼو ته کتنه کوو او 19 پروګرام ژوند په شیبو کې او د ژوند رنګونه دراوړو. لس بجې او 9 دقیقې شوې. زموږ اخلاق ازادي راډیو او رید ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 او FM 3.15 څپه اوري. د امریکا دفاع وزارت کاندید جیمز ماتیس د وروستیو څرګندونو هرکلی وشو. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال وایان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل جیمز ماتیس په افغانستان کې پوځي تجربه لري او کولی شي په ښه ډول د تروریزم په مبارزه کې اغیزمن واوسي. جیمز ماتیس ویلی له افغان امنیتي ځواکونو سره زیاته همکاري کوي او هم په پاکستان فشار راوړي چې د افغان طالبانو او نورو ګروپونو امن ځالې له منځه یوسي. په دې موضوع د سیف الله ستانکزي راپور واوري.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع کاندید وزیر له وروستۍ څرګندونو هرکلی وکړ او ویې ویل تمه ده چې جیمز ماتیس په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې پراخه همکاري وکړي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش پرون شپه ازادي راډیو ته وویل له افغان پوځ سره د همکارۍ او د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو د زالو د له منځه وړلو په خاطر د جیمز ماتیس لیوالتیا او ژمنې هیله بښونکي دي. جیمز ماتیس چې د متحده ایالاتونو د دواړو جرګو لخوا تایید شوی دی په پاکستان کې د تروریستانو د زالو د موجودیت په اړه د هغه څرګندونې دا یو واقعیت دی چې خوشبختانه د امریکا دفاعي مقامات یو ځل بیا تایید کړ. جیمز ماتیس ویلي چې د افغان پوځ په اړه له افغان ولسمشر سره په یو لړ مسایلو کار کوي چې په یقین سره به ډېر مؤثر تمام شي. موږ د ښاغلي جیمز ماتیس له څرګندونو هرکلی کوو. متقاعد جنرال جیمز ماتیس ویلي له افغان حکومت سره په ګډه د افغان پوځونو د وړتیاو په لوړولو او په هغه مواردو کار کوي چې دا پوځ ورته ضرورت لري. ښاغلي ماتیس تیره پنجشنبه د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته دا هم وویل چې په پاکستان کې د تروریستانو امن ځالې او آزاد تګ راتګ د افغان پوځ لپاره یوه لویه ننګونه ده او باید مخې ونیول شي. جیمز ماتیس د جمعې پر ورځ امریکا استازو جرګې د یوې استثنايي مصوبې له مخې دفاع وزارت ته ومانه او تمه ده ولسمشر براک اوباما د دې مصوبې په لاسلیک سره د دفاع وزارت لپاره د ماتیس نوماندي لا پخه کړي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویاند ښاغلی رادمنشوی په افغانستان کې د جیمز ماتیس پوځي تجربه به افغان پوځ لا زیات برلاسی کړي چې وکولی شي تروریستان په ښه توګه له منځه یوسي. اخو په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ښاغلی ماتیس د دفاع وزارت لپاره یو بې جوړې کس یادوي. جنرال جان نیکلسن وایي په 2006 کال کې کله چې زه په افغانستان کې وم او رتبه مې هم ډګروال وه دا موقع مې ترلاسه کړه چې له څلور ستوریز جنرال جیمز ماتیس سره وګورم. هغه یو الهام بښونکی رهبر دی. که چیرته ومنل شي موږ د افغانستان او سیمې په اړه د یوې ښې تجربې لرونکي وزیر څښتن کیږو. هغه څوک چې کولی شي موږ په ډېره ښه توګه اداره کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت کاندید په داسې حال کې له افغان پوځ سره د زیاتې همکارۍ او د تروریستانو د له منځه وړلو ژمنه کړې چې لا هم افغانستان د سختو ناامنیو شاهد دی. یوازې تېره سې شنبه څه باندې 50 کسان په کابل، کندهار او هلمند کې د انتحاري حملو او چاودنو له امله ووژل شول او تر سلو زیات ټپیان شول. چارواکو که څه هم دا کال له ننګونو ډک بللی خو ویلي دي چې افغان پوځ د خپلې خاورې د ساتنې لپاره له مخکې لا ډېر چمتووالی لري.
و هم اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د دفاع وزیر په توګه د جیمز ماتیس د نومونې هرکلی کړی دی. البته د ده د څرګندونو هرکلی کړی دی. جیمز ماتیس له افغان امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ او پر پاکستان د طالبانو د پناه ځایونو په خاطر د فشار راوړلو ژمنه کړې ده. په عین حال کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې د امریکا له راتلونکي حکومت سره د شو اړیکو هیله لري او دی هم د جیمز ماتیس د څرګندونو هرکلی کوي. په دې موضوع د ازادي رادیو د مشال څنګه ګلایاز راپور چمتو کړی.
پاکستان وایي د امریکای نوي حکومت سره د ترهګرۍ ځپلو لړ کې د سیمې او په ځانګړې توګه افغانستان کې د شریک کار لپاره تیار دی. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز نن مشال رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویل چې د امریکا دفاع وزارت لپاره د نوماند جیمز ماتیس په وروستیو خبرو کې کله یوې خوا د پاکستان په کردار نیوکې شوي نو له بلې خوا یې د ترهګرۍ ضد جنگ کې قربانۍ هم ستایل شوي. هغه زیاته کړه
مونږ د دې بیان هرکلی کوو. د امریکې د نوي حکومت سره به زر تر زره د رابطو جوړولو کوشش وکړو. موږ شریک هدفونه او شریکی اندېښنې لرو. مثلا افغانستان کې د سولې راوستل مو لومړیتوب دی. همداراز افغانستان کې د داعش د پراخېدو مخنیوی زموږ لپاره مهم دی. سولې ته رسیدو لپاره سیمه ییز حل هم د اهمیت وړ دی. زما په فکر موږ په یقیني توګه کولی شو دې موخه ته رسیدو په خاطر د اعتماد جوړولو او شریک کار لپاره یو ګډه ستراتیژي جوړوږو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکې دفاع وزارت لپاره نوماند جیمز ماتیس په خپل وروستو څرګندونو کې ویلي وو که وزیر شي نو پر پاکستان به د وسلوالو مرکزونو تړلو لپاره فشار ډیر کړي. خو سرتاج عزیز وایي چې دوی په وزیرستان کې د ترهګرو هغه مرکزونه ختم کړي چې امریکایان او افغانان ترې شکایت لري. نوموړي زیاته کړه،
زما په فکر اوس زیاتره خلک په دې خبره قانع دي چې موږ د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې توپیر نه کوو. موږ په پوځي عملیاتو کې وزیرستان کې د وسلوالو هغه مرکزونه له منځه یوړل چې دوی هلته درلودل. ډیر وسلوال یا ختم شول او یا هم نورو ځایونو ته لاړل.
څو ورځې مخکې کندهار، کابل او هلمند کې تر خونړیو بریدونو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو ځل بیا ډېرې خرابې شوې. د افغان حکومت تر سختو نیوکو وروسته پرون په دویمه ورځ هم افغانانو د پاکستان خلاف مظاهرو ته دوام ورکړ. افغان چارواکي بلوچستان کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل او شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې موجودیت په یادولو سره پر پاکستان د وسلوالو د ملاتړ تور لګوي. سرتاج عزیز هم سموده مخکې په واشنگتن کې اعتراف کړی و چې پر طالبانو ځکه کنټرول لري چې پاکستان کې کورونه دي او علاج یې هم دغلته اسپتالونو کې کیږي. خو نن مشال اډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې کابل سره د کشالو حلولو لپاره کار کوي.
د پاکستانی ځواکونو لخوا د ترهګرو مرکزونو ختمولو سره به یو دم افغانستان کې امن رانشي. دې لپاره د سولې مذاکرات ضروري دي. موږ به د امکان تر حده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره خپله همکاري
وکړو.
تېر وروستو کې چین، روس او پاکستان په ماسکو کې د افغانستان پر حالاتو یوه غونډه کړې وه. تر غونډې وروسته د روس د بهرنیو چارو وزارت په خپله خبر پاڼه کې ویلي ول چې ځینې افغان وسلوال دي د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیسټه ویستل شي. طالبانو د دې هرکلی کړی و خو افغان حکومت پرې سختې نیوکې وکړې او له دوی بغیر د داسې غونډې کول یې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وبلله. سرتاج عزیز وایي چې راتلونکي دغسې غونډې ته به افغانستان هم وروغواړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ځینې بنسټونه انتقاد کوي چې حکومت د جګپوړو چارواکو په اړه په فساد ضد مبارزه کې سیستماتیک اقدامات نه دي کړي. د فساد په وړاندې د افغاني شبکې مشر خان زمان امرخیل په دې باور ده چې د کورنیو چارو وزارت د دریو پخوانیو مرستیالانو او د مخابراتو د سلب صلاحیت شوي وزیر په اړه د اداري فساد د تورونو برخلیک باید روښانه شوی وای. په دې موضوع د یوسف خان زدران راپور واوري.
د اداري فساد پر ضد د مبارزې افغاني شبکه وایي چې حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې په شواري ډول مخکې، خو د عمل په برخه کې ناتوانه دی. د دغه شبکې مشر خان زمان امرخیل وایي د کورنیو چارو وزارت د دریو پخوانیو مرستیالانو او د مخابراتو وزیر اړوند حکومت اقدامات د ستایلو دي، خو په ورته وخت کې بیا د یادو قضیو پر وړاندې په ځنډ سره عمل ځینې بې باورۍ رامنځته کړي دي.
نور اقدامات ترسره شي خو دا سیستماتیک نه دي، او لکه څنګه چې په جامعو پورونه کې دغسې اوازې موجودې دي چې اصلا د حکومت دې توانایي نه لري چې دوی دې
ښاغلی امرخیل وایي د فساد پر وړاندې د مبارزې بنسټونه ویریږي چې د وخت په تیریدو سره دا هر څه د مصلحتونو ښکار نه شي. شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د یوه حکم په صادرولو سره د کورنیو چارو وزارت درې پخواني مرستیالان مجتبی پتنګ، جمیل جنبش او جمال نصر صدیقي ممنوع الخروج اعلان کړل او دوی د لا څېړلو په هدف لوی څارنوالۍ ته معرفي کړل. د فساد اړوند په ورته یو اقدام کې 15 ورځې وړاندې د مخابراتو د سلب صلاحیت شوي وزیر دنده هم د ولسمشر لخوا وځنډول شوه، او ارګ ویلي چې د څېړنو تر بشپړولو وروسته به یې برخلیک معلوم شي. په ورته وخت کې د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي چې د فساد په تور دوسیې جدي او ژورو څېړنو ته اړتیا لري، خو ممکن په روانه اونۍ کې د کورنیو چارو وزارت د دریو مرستیالانو په دوسیو کې څه ډېر پرمختګ وشي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس اجمل تورمن درته وایي چې د کابل د نن یو ورځپاڼو سلیکلی
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې په کابل او یوشمیر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو طالب او داعش ډلې د بریدونو او وسلوالو فعالیتونو په اړه یوشمیر مطالب چاپ کړي دي. ویساخ خپلواکي رسپانې په خپل یو مطلب کې په کندهار کې د وروستي برید په اړه د ولسی جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی څرګندونې راخیستي دي. په مطلب کې راغلي ابراهیمی د کندهار پیښه د پوښتنې وړ بللې او ویلي په دې کې شک نشته چې دغه برید د پلان کولو سره د دولت له منځه همکاري شوې ده. په مطلب کې راغلی چې پولیس جرګه کې د کندهار ولایت د خلکو استازي نعیم لالی امیدزی هم د کندهار پیښه د پوښتنې وړ بللې او ویلي چې باید د قضیې د هر اړخیزې څېړنې لپاره د دولت ګډ پلاوی وټاکل شي، ځکه چې دې برید د خلکو په وړاندې ځینې شکونه او ګمانونه پیدا کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي، طالبان او القاعده داعش او په هغوی پورې تړلو تروریستي ډلو بیا په کابل ښار کې په ملي شورا پورې اړوندې د یوې ودانۍ مخې ته په ځانمرګي برید سره تر سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، چې دا کار له اسلامیت او انسانیت سره هیڅ اړخ نه لګوي. په مطلب کې له دې عمل اندېښنه ښودل شوې چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د روسیې، پاکستان او ایران لاسوهنې او له طالبانو سره د دوی د اړیکو پالل افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نه کړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې سرمخالې ته دا عنوان ورکړی دی: بې دفاع ولس چا ته پناه یوسي. په سرمقاله کې راغلي، د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ په بابا غونډۍ او برسیپای غرنیو سیمو کې چې خلکو یې له داعشیانو سره له بیعت کولو ډډه کړې وه، د دغې ډلې لخوا د دوی کورونه سوځولي، چې په حکومتي ارقامو کې دا شمېر 15 کورونه راغلي دي. د پیښې پر تړاو وړاندې لیکل شوي، داعش ډلې 4 ورځې مخکې اعلان وکړ چې بې ځایه شوي کسان دې بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي، له دوی سره دې بیعت وکړي، وسلې دې پورته کړي او په جګړه کې د دوی ترڅنګ ودرېږي. په سرمخاله کې راغلي امنیتي ځواکونه ویلي چې دا سیمې ډېرې غرنۍ دي او د دوی کنټرول پکې نشته. خو سرمخاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې ولس نو د چا په ډاډ ژوند وکړي او چا ته پناه یوسي.
د افغانستان ولسی جرګه له حکومت غواړي چې د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره نوی امنیتي ستراتیژي جوړ کړي. د ولسی جرګې دا غوښتنه د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وشوه. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی له ولسمشر څخه د نوې امنیتی ستراتیژۍ د جوړېدو غوښتنه وکړه.
ما از جناب امام رئیس جمهور میخواهیم که با تدوین یک ستراتیژی
د وی مونږ له ولسمشر څخه غواړو چې د وی نوې امنیتی ستراتیژۍ په جوړولو د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د ځان او مال د خوندیتوب لپاره واحد پلان او ګډ پروګرام ولري. یو شمیر وکیلانو بیا د تیرې اونۍ په اوږدو کې کابل، کندهار او هلمند کې خونړیو بریدونو ته په اشاره سره وویل چې امنیتي چارواکي د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي او باید په دې اړه جرګې ته ځواب ووایي. د ولسی جرګې غړی عارف رحماني په کابل کې د تیرې سې شنبې د ورځې پیښې ته په اشاره سره وایي چې د کابل امنیتي چارواکي د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي.
میشد از
اینا
حفاظت
کرد، میشد برای اینا دیوی که دیش وی چل هاگو موسات نکردی وی تدابیر مورتنی ولی وی پا تیر یو کال که پا کابل که شاو خواه 2000 کسان قربانی شویدی. دولی سی جرگی غری پا داسی حال که دا سرگندوینی کوی چه دی تیری اونهی دا سیش هم بی پارست پا کابل، کندهار و هلمند که بریدونو دا لسگونو بیگونا و گروش جوند واخست. دولی سی جرگی غری هم دار از گواخ کوی که حکومت دا وصلوال و مخالفینو دا حملو دا دفکول لپار جدی تدابیر ونی نیسی ستونزی بلدی هم زیاده شی. د ولسی جرګې غړي وای افغان حکومت باید د بهرنوی هیوادونو د تورنولو پر ځای خپل استخباراتي ادارې پیاوړي کړي او هغه کسان چې په نظام کې دننه د وسلوالو مخالفینو په ګټه کار کوي او د نامنیو د زیاتېدو لامل ګرځي باید مجازات کړي.
د افغانستان مشرانو جرګې د عامه هوساینې د کمیسیون رئیس ادعا کوي چې پاکستان د جعلي فیسبوک پاڼو له لارې په افغانستان کې د میشتو قومونو ترمنځ تربګنیو ته لمن وهي. نثار حارث آزادي راډیو ته ویل، د پاکستان او یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو له لورې په افغانستان کې سایبري تخریبونې او قومي تعصبونو ته لمن وهل د انتحاري حملو په پرتله خطرناک دي. په دې موضوع د عبادالله حنانزي راپور واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې د عامه هوساینې د کمیسیون رئیس وایي، په دې وروستیو کې د فیسبوک او یو شمېر نورو ټولنیزو شبکو له لارې د شخصیتونو ترور او سپکاوي، د ملي ګټو په ضد لیکونو، د حساسیتونو راپارول او د افغانانو ترمنځ قومي تعصبونو ته لمن وهلو اندېښمن کړي دي. نصار حرس د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل یو شمیر کړی د سلګونو جالي فیسبوکونو څخه په ګټې اخیستنې په افغانستان کې د بیلابیلو قومونو پر ضد او ملاتړ لیکنې خپروي او له دې لارې هڅه کوي چې په دغه هیواد کې د میشتو قومونو ترمنځ قومي او مذهبي تعصبونو ته لمن ووهي. ښاغلی حرس وایي دا ډول جالي اکاونټونه له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه رهبري کیږي. دای وای زمون گاونډیان تر ډیره په دې کې خکیل دي. په ځانګړي ډول پاکستان چې ډیری موارد یې هلته طرح کیږي، ځکه پاکستان له یوې خوا په خپلو خونړیو کړنو کې د افغانستان خلک له منځه وړي او له بلې خوا په همدې فیسبوک پاڼو کې د پښتون، تاجک او هزاره په نوم د افغانانو ترمنځ شخړې رامنځته کوي. خغل حرس په هیواد کې سایبری تخریبونه او تعصبونه د انتحاري حملو په پرتله ډیر خطرناک بولی او وایي چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت باید له نورو اړوندو ادارو سره په ګډه د دا ډول تخریبي فعالیتونو مخه ونیسي. په ورته وخت کې یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې په افغانستان کې د مشخصو تخریبي اهدافو لپاره زرګونه جالي اکاونټونه جوړ کړي چې په دري، پښتو او انګلیسي ژبو لیکنې کوي. سرچینه زیاتوي دا جالي اکاونټونه د پولې هاخوا د پاکستان د استخباراتو له لوري د جوړو شویو استودیوګانو څخه چې مسلکي کسان ورته ګمارل شوي دي کارول کیږي. لدې مخکې پر ایران هم ورته تورونه و چې ګواکې په افغانستان کې د انټرنیټ له لارې قومي او مذهبي تعصبونو ته لمن وهي. هاخوا د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان یاسین سمیم ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت له ملي امنیت سره په ګډه د جالي او مشکوکو ټولنیزو اکاونټونو د مخنیوي لپاره کار کوي.
زمونږ امنیت ملي ریاست سره ډېر هغه کلک او نږدې اړیکې لرو او دوی سره همکاري کوو. دغه مشکوک اکاونټونه ارزونه او تثبیت د مخابرات و وزارت امنیت معلومات ته هماهنګي کې سره شوي ده او مخکې هم د زموږ له خوا نه داسې اکاونټونه د امنیتي نهادونو شورا امنیت سره شریک شوي وو. اوس هم دوی سره کار کوو چې د دې اکاونټونه مخه ونیسو.
ښاغلی سمیم په دې برخه کې د سایبری جرایمو سره د مبارزې په خاطر د یوې شورا په جوړولو ټینګار کوي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شریه
پهنه
زموږ مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس لیست
وکړي چې محکمې
لخوا. آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د ازاري رادیو دروانه خبرونه په دوهم نیمای کې اونیس پروگرام ژوند په شیبو کې لرو سات لاس پجاو وش دقیقې دي. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو وای د خپلو ناروغانو د ګرم ساتلو لپاره روغتون ته په خپلو پیسو د بخاري د لګولو لپاره لرګي اخري. دوی وای چې په روغتون کې لازم روغتیایي امکانات نشته. له سیمه څخه د ازاري رادیو د خبريال داوود تپان راپور ووري.
د پکتیا زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو د سمو روغتیایي خدماتو له نشټوالي د شکایت ترڅنګ وایي چې د دوی د ناروغانو د پالنې په موخه په روغتون او کلینیکونو کې د کوټو د ګرموالي لپاره لرګي او نورې اسانتیاوې نشته. د یادې ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل.
ګل احمد وریاخیل مینامده دلته په شفاخانه کې زموږ ستونزې دي. د شپې مریضو ته راوړي لرګي نشته، ډاکټر یې نشته، نه ډاکټران شته، نه یو شی شته. مریضان ښه زو بلکې خرابې کې بیا ورته ګرځي سوي چې ګردیز ته رسې په لار کې مرګ زوبل ورته ورسېږي.
نوم یې عبدالحمید دغه ستونی دي. ستاسې موږ ولایت ته ځو پوښوي د یو تیږې تداوی دلته نه کېږي چې څوک هغه ولري چرک دغه تداوی نه کېږي. موږ خرن ته روان.
دوی دا هم وویل چې که چېرته له دې وروسته په روغتیایي او نورو برخو کې غږ وانه ورېدل شي خپل اعتراضونه به زیات کړي. د زرمت ولسوالۍ د روغتون سرطبیب حاجي محمد د خلکو خبرې ردوي. وایي دوی په یو شمېر برخو کې پخوا تر دې ستونزې لرلی چې اوس یې هوارې کړې دي.
تقریبا لس ورځې کېږي چې د جراحي متخصص هم نیولی او د انستیزي لپاره مو ډاکټر نیولی. درې څلور نفر هم نور پرسونل هم استخدام کړي دي. اما یو ستونزه وجود لري، هغه داسې دغه د زنانه ایمډي ډاکټرې ستونزه د پکتیا په سطحه ده او پیله نیمو هم نه لرو. زنانه ایمډي ډاکټره چې موږ ډېر مریضان له پخوانه دلته بستر نه لرو. موږ مریضان ډېر وخت لپاره نه ساتو دلته، اقلا شپږ ساعته او اووه ساعته ترلاسو ساتو پوری هغه مریضان چې مقصد ډیر عاجل وي هغه موږ مخکې لیږل موږ دا د لرګو ستونزه نه لرو.
د زیاته کړه په کومو برخو کې چې خلکو دوی ته د امکاناتو نشتوالي شکایت کړی و هغه ستونزې یې په کامل ډول هوارې کړې دي، او په کومو برخو کې چې لام له ستونزو سره مخ دي د حل په موخه یې له مرکزي ادارو سره تماس نیولی دی. د زرمت اوسیدونکي په داسې حال کې د روغتیایي خدماتو د کمښت شکایت کوي چې تر دې وړاندې د پکتیا اکثریت نورو ولسوالیو اوسیدونکو هم د ناسمو روغتیایي خدماتو څخه یادونه کوله، او ویل یې په سیمو کې په هغه پیمانه چې دوی هیله لري خدمات نه ترسره کیږي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
لاس په جی او دیرش دقیقې شوې د ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوام کې ونیس پروګرام ژوند په شیبو کې او دغه راز د میرمنو ځانګړی پروګرام لرو، خو اوس د دې سات لنډ خبرونه واورئ چې حدیث پردیسي وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د صحرا جام په لومړۍ لوبه کې تیر شپه ایرلند ته د 15 وکټو او 2 توپونو په توپیر ماته ورکړه. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وی افغان ځواکونو په لسو بیلابیلو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د بامیان ولایت سیمه ییز چارواکي د ژمي پر مهال له بېوسلو کورنیو سره د مرستو په خاطر د موادو پر کموالي اندېښنه ښیي. د امریکا د منتخب ولسمشر جیک پولیس سلاکارانو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې ټرمپ په خپل لومړني بهرني سفر کې د روسیې له ولسمشر سره وویني. د عراق پوځي قمندانان وایي پوځیانو یې له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د موصل په انتون نیولی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې په روسیې باندې لګېدلي بندیزونه به لږ تر لږه د یوې مودې لپاره جاري وساتي. او د قزاقستان ولسمشر به نن یک شنبه په دوه ورځني سفر متحده عربي اماراتو ته ورسیږي. ټاکل شوې ده چې نظربایوف به د دوبۍ له ولیعهد او نورو چارواکو سره وګوري.
زموږ شخله ازادي راډیو اوري. په ورزګان ولایت کې کاربنګرو ته شنې خونې یا گرین هاوسونه جوړیږي. د کرنې ریاست چارواکي وایي له دې پروژې هدف په ورزګان کې د کرنې وده او اقتصاد تا پرمختګ ورکول دي. په دیاره نور حال له اورزګان د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت راپور کړي.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست رئیس زلمیال کو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اورزګان ولایت کې یو شمېر کروندګرو ته د 20 میلیون افغانۍ فلګښ څلور څلوېښت نشنې خونې جوړوي چې اته دانې په یو جرب ځمکه کې او پاته نورې 12 متره اوږدوالی لري چې په خبره یې 80% کار بشپړ شوی او ډېر ژر به بزګران ترې ګټه اخیستل پیل کړي. نوموړي وایي دغه شنې خونې د دوست هیواد هندوستان په مالي لګښت باندې جوړیږي تر څو د بزګرانو اقتصاد پر پښو ودرېږي او د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي.
دیر شباب گرینوزونه د فعلان در لاس لاندې لرو چې نه میلیونه بودیجه ورته منظور شوی ده. د 28 میلیونو په غوانیو په اندازه سره موږ په روزګان ولایت کې اته دانې یو جریبه گرینوزونه تر لاس لاندې نیولې دي چې د پروژې کار په بیړه سره روان دی. دا به د دکانانو په ژوند کې مثبت تغییر راولي.
دا په داسې حال کې دی چې تر دې وړاندې د ولایتي شورا مسؤلینو ویلي وه چې په اورزګان ولایت کې بزګران ته د کوکنارو بدیل کښت نه دی موندل سوی او د کوکنارو کرکیله د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې دوه برابره زیاته سوې ده. په ورته وخت کې د اورزګان یو شمېر کروندګر هم وایي چې دغه ډول پروژې د دوی لپاره ګټورې دي.
ما نوم صبرګل دی، ورور دا خیمې شنې خیمې کاروبار کوم. نو موږ ډېر خوشحاله یو چې دا خیمه موږ تجربه پاله شي، بیا د دې څخه حاصل واخو او بازار ته یوسو، په بازار کې تولید کړو.
موږ تریاک نه کړو، موږ مسلمانان یو، موږ په دې هم پوهېږو چې ورځ زموږ ټول ځوانان پوهېږي ښه په مرض په پوډور اخته سول زموږ د لاسه چې یو ښه تخمونه ورکړي، یو ښه د دې بدیل ورکړي، یو کوچني ترکتولان ورکړي، خپلې مځکې په یوې کوي، هېڅ څوک یې نه کوي څه کوي.
دا یادونې وړ ده چې د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې په اورزګان ولایت کې د تیر کال په پرتله د وچې او لنجې میوې حاصلات 10% لوړ شوي دي.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې څه دی او څه کار کوي؟
زما نوم سلیم دی او د نامبای شاګرد یم.
یو ډوډۍ څومره وزن لري؟
یو ډوډۍ 250-280 ګرامه وزن لري.
نه بس دقیق وزن معلوم دی کنه چې
250 تر سي شاروالي هغه ده نرخنامه ده.
دسې کله شوې دي چې تاسو د ډوډۍ هغه وزن کم کړی دی او بیا خاروالۍ دلته جریمه کړي؟
نه نه مونږ زیاته پخو کمه نه پخو دې خاطر نه شاروالۍ مونږ هغه نه کی.
څومره وخت کې خاروالۍ راځي تاسو چک کوي؟
هفته په هفته راځي.
کله دسې شوې دي چې د خاروالۍ کسانو درنه کومه غوښتنه کړې ده؟
هغه غوښتنه خو مونږ نه نه کوي بل نام نه کوي. راځي ورو لګ دا د سایتامې کسان نه دي او دا د شاهنایي کسان. راځي ورو لګ له پیسې ناک اخلي.
څومره روپۍ ورته وي؟
200-300 په ناک اخلي وړي ځان سره.
نو کچر دې ورنه کوي بیا څه کوي؟
ورنه کوي جریمه کوي.
ولې دې جریمه کوي؟
خدا زمدا هغه دی چې پیسې ورنه کوي جریمه کوي. دې
خطر مجبوري چې پیسې
او پیسې مجبوري چې پیسې ورکړي.
ډوډۍ خو وچه ډوډۍ دې چې باید نظافت وساتل شي ځکه دا خو موږ خورو. نو ستاسو دغه نظافت چې ګورم د سړیر خنه دی
خو موږ همدا سابقه نام وای دی. نو چته سابقه نام وینه دا چې لږ زرا غسی دا کال ته لږ جوړوي
کچیر ته دا جوړ شي خبني
خبي.
نو ولې نه جوړ کړو؟
اوس نشته کاروار نشته پیسې نشته جوړ وروګل دا جوړ کو هم دومره په خوجه د کور خرچه کی
په خو په کاروبار خو کنه
په خو خو د کردای په وخت خو کار
اوس ولې خراب شو؟
دا دا دوه کسان چې نه جوړ وروګل خلاص خبره لو چیشته وتل دي.
نو ستا غوښتنه څه ده؟ دوه کسانو
نه دوه کسانو دا غوښتنه ده چې ورو غوله دا غریب کارانه ته کار پیدا.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. نن پر یو داسې فلکلوریک توک غږیږو چې تاسو به ډیر استعمال کړی وي او یا به مو د دغه توک په اړه ډیر اوریدلی وي، خو کله به مو هم د دغه توک پر تاریخ او ارزښت فکر نه وي کړی. کټ د افغاني او پښتني ټولنې هغه فلکلوریک توک دی چې له ډیره پخوا راهیسې په کورونو، دیرو، حجرو او د ناسو په ځایونو کې استعمالېده او لا هم استعمالېږي. موږ نننۍ خپرونه په پښتني ټولنه کې د کټ پر تاریخ، ارزښت او پر وړاندې پښتو باورونو جوړه کړې ده. د خپرونه ما محبوب شاه محبوب برابره کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
کټ د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې زرګونه کاله لرغونتوب لري. په افغاني ټولنه کې مخینه تر آریایانو رسی او داسې ویل کیږي د دې لپاره چې انسان د یو شمیر زیان رسوونکو حشرو څخه په خوندي توګه استراحت وکړي کټ رامنځته شو. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدالواجد واجد وایي چې د کټ دقیق تاریخ نشي روښانه کیدلی، مګر کټ په چین، هند، افغانستان، ایران او یو شمیر نورو هیوادونو کې کارول کیده، خو په ځینو کې اوس استعمال کم شوی دی. نوموړی د کټ د جوړښت په اړه وایي:
ساختمان خو تاسو ته به معلوم وي چې څلور بازوګان لري، دوه لنډې دي، دوه اوږدې دي او څلور پښې لري. دا بیا په هغې کې ټکوال کیږي. بیا نو د دې دپاره د لوښو بڼ یا د مزرو بڼ دا اخلي او په دې معنی وبي، یعنې دا د ساختمان دی، د کټ ساختمان دی، په دې معنی وبي دا به لنګه لري. لنګه بیا د کټ پوخ خواته راځي. بیا د دې لنګې یو تقریبا د یوې نیمې لیشت یا د یوې لیشت په اندازه منې یو پړی پکې تېری او دا لنګه په دې کې راکوي چې دا کټ پرې ټینګیږي، یعنې د دې دپاره چې زولۍ نشي کنه ښکته لاړ نشي. نو د کټ ډېره پخوا نه استفاده کیږي. اندرګه زمونږ خواته دیرو کې هم هچي غټ غټ بالښتونه جوړ کړي دي. بالښتونه سر تک دي، میلمه چې راشي دې په قدر او عزت په ماغه کټ کې کینی، مګر ډوډۍ پکې نه خوړل کیږي. ډوډۍ به چې د پمځکه باندې ټغلی
د خاغلی واجد په خبره چې کټ د خپل ځانګړي ارزښت لمخي لکلونو کلونو راهیسې خپل کارونه ساتلي او ګڼ افغانان یې لا هم د ناستې، استراحت او ځانګړو مراسمو لپاره کاروي.
یو لنډۍ د موزیګیش کېدلی کټه چې
چې زه د لنګ ټینګوم بازو دي زینه زه چې پیدا شوی ما دا کار زمونږ په کور کې شته دی ان داسې وخت نه دی راغلی چې زمونږ په ځای کې کټ نه یو په مځکه باندې خوب کړی یا په مځکه څوک ملاسي همدې کټ کې څه ملي د دې کټ نه په دیرو کې هم استفاده کوي.
د ده په خبره چې پخوا په یو شمېر سیمو کې کټونه نه کارول کېدل مګر له نورو سیمو څخه دغه فرهنګ وکوچېد چې پر وړاندې ګڼې فولکلوریکي کیسې موجودې دي.
ځینې ځایونو کې دغه کټ وایي استاد نه درلود رواج نه درلودل پخوانی یو فولکلوري خبره ده وایي چې کومه منطقه کې د ننګرهار خواته هلته وایي د کونړ په دغه کې وایي یو چاته میلمانه راغلی و د دې میلمنو دپاره یې دغه کړی او دا کټ یې اچولی او د مشر دپاره د میلمنو د دې مشر دپاره چې مشر بیا مالک و یا بیا مثلا دغه به و نو د دې پارې کټ اچولی نور په مځکه باندې ځکه چې رواج نه درلود او هغه منطقه لږه غرنۍ منطقه هم ده نو سبوی کې چې راځي نو د ټول په دې کټ کې پیا چولی دی به د کور خاوند وته ویل چې دا خو ما فلانی خان ته راوړی دا څنګه چل دی ویل نه ساپی او سمسم کی دا یو متل پاتې شوی دی یعنی مونږ کې غټه وړوکیا نشته دی د دې معنا دا ده زمونږ په خلکو کې غټه او غاړه ټول یو شی دی نو د رواج ډیر پخوانی رواج دی خصوصا زمونږ په خوا کې خو زما داسې نه په یاد دی چې څوک د کټ نه استعمال کړي د کټ همیشه لپاره استعمالی ام په کور کې په کوټه کې استعمالی ام په ډیره کې استعمالی ام په ویلی کې اچ او په کور کې خو تاسو ته معلومه ده چې په پخوا وختونو کې خو په یو کوټه کې به کټونه پراته وو مور به بیل سملاسته او پلار به بیل سملاسته او زامن به بیل سملاسته او نوري به بیل سملاسته یعنی دا چا کټ معلوم وو کټ بیلو او دغه یعنی دا کټ موضوع زما په یادښت باندې د ډیر پخوانه موجوده ده.
ښاغلی واجد زیاتوي چې د دې په سیمه کې د مشرانو لپاره ځانګړي کټونه موجود وي او کله چې مشران راشي په خپل ځانګړي کټ کې کینی چې دا چاره د ځانګړي درناوي لپاره ترسره کیږي. د علومو اکاډمۍ یو بل غړی داود ناظم وایي چې کټ د ځانګړي ارزښت لمخې رامسته شوی او یو شمیر ځانګړتیاوې لري چې د همدغو خصوصیاتو په نظر کې نیولو سره لا هم کارول کیږي.
لومړی دا چې د کټ دغه پایې چې کوم دي داسې فزیکی جوړښت لري چې په هغې باندې خزنده نشي پورته کیدی دا یوه ښیګڼه. بل دا چې دا له نام څخه پورته وي نام نه سړی ساتي او بل خپله دغه جوړښت یې له کټبون او لرګي څخه دا داسې ده چې ګرمي او سردی ډېره پې تاثیر نه کوي خپله د کټبون نه زر ګرمیږي نه زر یخیږي هغه معتدل حالت ځان ته غوره کوي او زیاتر دا په ګرمو ساحو کې استعمالیږي چې د دې کټبون له دې سوریو څخه یخه هوا او شمال هم سړی ته له هر طرفه ورشي. بل د انسان دغه اورتوپیدی جوړښت هم ډېر ښه داسې راغونډ ساتي خوب پکې خوندور کیږي. د خورېدو کې یو نوع خاص شاعرانه آواز یا ترنم پیدا کوي چې هغه هم په هغو سیمو کې یا په هغه ځای کې چې سړی اوسیږي لکه د مرغیو آواز چې په سړي ښه لګیږي هغه هم لکه د للو للو په څیر یو ترنم پیدا کوي.
د ده په خبره چې په فولکلوریکو ادبیاتو کې هم د کټ ډیره یادونه شوي ځینو په ټپو کې یاد کړی او ځینو یې په سندرو کې یادوي. اوسیدونکي شفیع الله وایي چې کټونه مختلف ډولونه لري. نوموړی د واده جنازې او ناستې کټونو یادونه کوي او وایي چې هر یو یې ځانګړی ارزښت او جوړښت لري.
کاچل پنامه ونی او دغه دغه جوړیږي دغه بازوګان وته وي خپې ورته د توت د لرګیو څخه جوړی او ښه ګلدار خپې ورته جوړی. بیا دغسې خلک چې لږ زره شوقیان وي هغوی ځان ته دغه کټونه چې جوړی ګلدار دغه مزي چې نینو په دغه کې بیا خپل نمونه ګلان او داسې یو قسم تصویران یا انځور شانتې هم جوړوي. پخوا به ورته بوڼ وایي د هغې نه جوړېدل خو هغه کټونه یو څه درانه وو اوس په دغه ټیکنالوژي چې ترقی کړې ده نو بیا دغه مزي یو ډول سپک راځي دغه کټونه جوړېږي او په اوسني وختونو کې اوس دغه دود چې د لرګیو او د پونونو څخه به جوړو هغه یو څه ورک شوی دی د اوسپنې څخه جوړ شوي کټونه زیات استعمالېږي.
د دې په خبره چې په اوس وخت کې لزرو افغانیو نیولې ان تر لس زرو افغانیو پورې کټونه جوړیږي چې لا هم مینوال لري او اخیستونکي زیات دي. د ننګرهار د درینور ولسوالۍ اوسیدونکی محمود وایي چې د پښتنو حجره او دیره پرته له کټه ښه نه ښکاري او د پښتنو داسې هیڅ دیره به پیدا نه شي چې کټ ونه لري.
کټ خو د پښتنو یو دود دی چې په هره دیره کې پروت وي، او هغه کور کې چې کټ موجود نه وي هغه کور د پښتنو نه وي، او دا په دیرو کې پراته وي کټونه، مېلمانه ځي راځي، دا کټ د لپاره هم په کار راځي، او کلتوري لحاظ هم زموږ خپل دا یو ځانګړنه ده د پښتنو. او بله خبره دا ده چې کټ کې ډېر سهولتونه کېږي، او مړی وشي د هغه زینه تر ادیرې پورې په کټ کې وړل کېږي، او کټ کې زنه زنه دودونه داسې دي چې په کټ کې شاو کې نه اوچتۍ کته کوي برکۍ دا دودونه پکې شته. او کټ زموږ استاد د پښتنو یو روایت ده چې په هر دیره کې پروت وي، هغه کزان لسوک ملک وای او په دیره کې کټ تلري هغه ملک ملک نه دی بیا. او پښتانه خو بیا ډوډۍ مار خلک دي، او دیرې لري اجرې لري، په اجرو کې کټونه او دا شیزونه پراته وي. او بل خبره دا ده چې دا کټ چې دی د خوب استفاده پکې کېږي، لومړی خو دا ده چې د خوب استفاده پکې کېږي چې د شپې په ځمکه سپوږ نه سمري کټونو کې سمري، او بېلابېل اړخونه لري، جنازې دپاره استعمالېږي، اجرو دپاره استعمالېږي، د خوب دپاره استعمالېږي.
د ده په خبره چې قربانه کوخه کوي چې د کټ سر د قبلي خواته برابر کړي او میلمه د کټ سر ته کینوي چې د یو ځنګړي دود لمخې دا چاره میلمه ته درناوي کول دي. لیکوال او شاعر زلمی میناناک وایي چې پر کټ ناسته د ځنګړو اخلاقي اونو لمخې ځنګړي نزاکتونه لري. د زیاتوي
او زیاتره اوجریو ډېرې چې مون خلق لري کټونه پکې، او خلق راسي په کټونو کینی، او د هغه قدر اما غلی چې پسمه کنه کینی او په کټ کې کینی بالښت دی خواته واغې خواته ورته پروتي، او تکیا وای عملته خپل جرګي او فیصلې کې، او کله کله کټ د جیب خاطر باندې ګټور دی چې مورګان خپل اولادونه په کټ کې په جیب خاطر باندې چې کټ کې مار او لړم د دوه اولادونه نه چي، او ځکه چې مار او لړم کټ ته نشي ختلی. دا یو بل په ودونو کې زیات خلک چې ودونه کوي تقریبا 200-300 کټونه ټولۍ جوړوي، او د میلمنو دپاره چې میلمانه جاري خوراسي او هلته د ساز و سرود وي په منځ کې، او چار اطراف یې کټونه پراته وي، او بس همالته ناست وي، او د هغو د عزت دپاره د خپلو میلمنو د قدر او عزت دپاره کټونه راوړي او په کټونو باندې کښېني.
د نوموړي په خبره کله چې په کوم کلي کې مړی وشي نو کلیوال د مړي ځای ته کټونه راوړي. لیوی خوا کټونه د میلمنو د ناستې لپاره په درد خوري، او له بلې خوا د کټ وړل د غم شریکۍ معنا لري. کچیرې کوم څوک د مړي کور ته کټ ور نه وړي نو د مړي له کور سره د نه غم شریکۍ معنا لري.
درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ نه نه خبرونه په همدې ځای تمامېږي. دا او دې ته ورته خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه. روانه خبرونه کې یو داسې افغاني هوټل ته ورغلیم چې د میرمنو لخوا جوړ شوی، او ډیری کارکونکي هم میرمنې دي. دا چې دا هوټل نورې کومې ځانګړنې لري لږ وروسته به ترې خبر شي. او په خبرونه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم لرو. زه مسوده نیازیم. خو راځی لومړی به غوښ شو وګمې جبرخیل ته چې د ښځو په اړه دونه مهم خبرونه راوړوي. په هلمند کې وسلوالو طالبانو یو خزینه پولیس وژلی او د هغې خاوندې له ځانه سره نامعلومه لوري ته وړی دی. بلانستی د هلمند امنی قمندانې د نشه یي توکو د مبارزې په مدیریت کې دنده لرله. د هلمند امنی قمندان د امنیت امر سمونوال ګلخان ویلی چې یاد پولیس له خپل خاوند سره په ناوی ولسوالۍ کې د دوستانو د واده مراسمو ته د ګډون په خاطر پر لار وچی وسلوالو طالبانو هغه وژلی او خاوند یې له ځانه سره بیولی. د لومړي ځل لپاره په کندز کې خزینه نانوایی جوړه شوه. د راه نوین د ټولنیزې او پرمختیايي موسسې مسؤل سید کریم موسوی چې د دې پروژې تطبیق کوونکی دی آزادې راډیو ته یې ویلي چې دا نانوایی د جی ټي زیډ موسسې په مالي مرسته د $1,000 په لګښت جوړه شوې ده. ښاغلی موسوی زیاته کړې په یاد نانوایی کې اوس مهال 5 مېرمنې په کار بوختې دي او په نږدې راتلونکي کې پلان لري د خزینه نانوایی دوه نورې څانګې د کندز په مرکز او امام صاحب ولسوالۍ کې جوړې کړي. تخار ولایت کې د پولیسو لخوا ژغورل شوی سهرګل ادعا کړی چې د وسلوالو کسانو له منګلو څخه تر خلاصون وروسته په امنیه قمندانۍ کې یو پولیس ورڅخه ناوړه غوښتنه کړې ده. سهرګل چې اوس مهال د تخار ولایت په امن کور کې ژوند کوي له وسلوالو کسانو څخه تر ژغورنې وروسته هم د ناوړه کړنو قرباني شوی. خو د تخار ولایت امنیه قمندان د سهرګل ادعا ردوي چې ګویا په امنیه قمندانۍ کې هم ورڅخه ناوړه غوښتنې شوې دي. کڅو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟ هغه شخص چې د ښځې شخصي مالونه تصرف یا هغه له تصرف څخه په حقوق کې منع کړي له احوالو سره سم په قصیر حبس کې له 3 میاشتو څخه زیات نه وي محکوم او مال د ښځې په تصرف کې ورکول کیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 4 ماده. قدرمنو اوریدونکو، که څه هم زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې نادودې خنډونه او تاوتریخواله ډېر دی، خو بیا هم میرمنې د هوسا ژوند لپاره له هر ډول ناخوالو سره مبارزه کوي او په ټولنه کې د مثبت بدلون په لور مزل کوي. موږ هم نن د همداسې مبارزو او زیارکښو میرمنو په زیار او ابتکار جوړ شوي بوست هوټل ته ورغلی یو چې تقریبا ټول کارونه یې د میرمنو لخوا پر مخ وړل کېږي. دا هوټل څه کم 4 کېږي چې په کار یې پیل کړی دی. د هوټل په زیاتو برخو کې میرمنې تر سترګو کېږي. هوټل په ننوتلو د میرمنو لخوا میلمه پالنه، د ډوډۍ فرمایش او راوړلې ټول د میرمنو په وسیله ترسره کیږي. بوست هوټل د یوې افغان میرمنې ماری اکرمی او د ای ډبلیو زی سی مؤسسې په مالی لګښت جوړ شوی دی. د بوست رستورانت مدیره فرزانه لودین وایي نوموړی رستورانت تقریبا 4 کېږي چې کاري پیل شوی دی. په دې رستورانت کې تقریبا ټولې کارکوونکي ښځینه دي او د رستورانت ټول کارونه د دوی لخوا ترسره کېږي.
موږ چې دا رستورانت پیل کړی دی 3 سولې، په وخت چې موږ دا رستورانت جوړ کړی نو طبعا مخکې تر مخکې څوک یو تجارت جوړ کړي د هغې ځای ماحول مد نظر نیسي. نو موږ غوښتل چې په کابل کې دغسې یو ځای دی، ښار نه ډېر لرې دی نه هم په ښار کې ډېر نږدې دی. ته دا ټول کارمندان یو تقریبا 40 یو، په 40 کې 14 مو ټول ښځینه دي او 4 مو نارینه دي. په 4 کې 2 ګارد دي، 2 ډرایور دي او په دې 14 کې موږ ګارسون هم لرو، په دې کې آشپز هم لرو او صفاکار چې ټول ښځینه دي. نو وخت چې غزام سرویسیږي زموږ انجونې ګارسونان دي، د انجونو د خوا فامیل ته یا ښځو ته زموږ ډوډۍ سرویسیږي.
میرمن لودین زیاتوی بوست یو فامیلی رستورانت دی. یوازې کورنۍ او میرمنې کولای شي چې دلته راشي. نوموړی د رستورانت نور ښېګڼې هم یادوي.
او زمونږ مشتریان چې دي بهترین مشتریان راځي دلته، عام خلک نه راځي. دا رستورانت چې دی طبعا فامیلی رستورانت دی. موږ چې دلته غذاګان لرو په 4 کټګوري باندې دي چې اول زمونږ خپله د افغانستان افغاني غذا ده، چینایي غذا لرو، ایټالوي لرو، پاکستاني لرو، هندي لرو. په افغاني ډوډۍ کې موږ لاندې پلاو لرو، کیچي قروت لرو، قروتي لرو، قابلي ده، مالچه پلاو ده، بولانی دي یا پیرکی. زیات افغاني غذا خلک زیات فرمایش ورکوي. دا رستورانت چې دی نسبت نور رستورانو ته چې په افغانستان یا په کابل کې دي، دا ډېر فرق لري. فرق په دې باندې دی، یو خو داس مهال هیڅ وخت نه و، بل دا چې دا خبره ما د ډېرو مشتریانو اورېدلې ده چې وخت چې موږ دلته راځو ډوډۍ ته، نو موږ دونه په راحتي باندې راځو، فکر کوو چې دا زموږ خپله کور دی. نو په دې باندې دوی ډېر په آرام اسان باندې ترسي.
میرمن لودین وای د کار په پیل کې څنا څه ستونزې هم لرلې، خو اوس له خپل کار څخه ډیر راضی دي. میرمن فرزانه همدارنګ وای د ډوډۍ قیمتونه هم مناسب دي او هر څوک کولای شي پارزانه باید دلته ډوډۍ وخوري. د بوست هوټل له ټولو ښه ځانګړنه دا ده چې تقریبا ټولې کارکوونکې میرمنې دي، له ګارسون څخه نیولې تر اشپز او د هوټل تر مدیرې. خو جالبه خبره بیا دا ده چې دلته هغه میرمنې کار کوي چې په ژوند کې ډېرې ستونزې تیرې کړي او د دې جرأت یې نه لاره چې له کوره بهر کار وکړي.
از موږ د کارمندان چې دي ښځې چې دي، دوی څوک وي چې دوی اصلا هیڅ سواد نه لري او دغسې یو موقع هم دوی ته نه ده مساعده سوی چې دوی درس ووایي. او طبعا په افغانستان کې موږ داسې یو شی نه لرو چې د اشپزي کورس یا د ګارسونۍ یو کورس یا کوم خاص پوهنتون یې لکه خارج غوندې. خو زموږ دغه ښځې چې دي، دوی ټوله بېسواده دي او بر علاوه چې بېسواده بې وضاحت هم دي، نو دوی وغوښتله چې دلته راسې کار وکړي. اوس فعلا دوی ډېرې خوشحاله دي. موږ خپل د کارمندان ته ترانسپورت لرو، ماشیم نظر هر یو نظر کار ته دی چې څونه ماش اخلي. او دوی د خزینه چې موږ سره کار کوي، مخکې دوی اصلا پیسې وقت نه دغه کوله چې موږ د بدون دستاورد ولرو. اوس دوی هر یو په دغه درې میاشتو کې دوی هر یو بانکي کارتونه لري. اوس
پوست رستورانت کې د آرام میوزیک، د لوکو کړنګهار، د راغلو میرمنو د خبرو او تبصرو ترڅنګ په دیوالونو راځړېدلو عکسونه هم د لیدونکو پام ځان ته راړوه. او دا د هغو میرمنو عکسونه و چې په تاریخ کې یادونه شوې.
دا عکسونه چې تاسو فعلان وینئ، په هر دیوار کې موږ یو عکس والی د چا عکس دی، هغه د هغه قهرمانو ښځو عکس دی چې زموږ نه مخکې دوی تیر سوي دي تللې دي. او دا عکسونه هم د دې دپاره ولي چې ښځې جرأت وکړي راووځئ، موږ کولای سو چې کار وکړو، تجارت وکړو، هر شی موږ کولای سو. نو دا هم د دې د خاطره چې ښځې رویا واخلي او زموږ مخکینی تاریخ راتازه سي، د دې دپاره دا عکسونه دلته په دیوار باندې د افغانستان د مخکینی او تر دا اوسه پورې جمهورانو خزې دي.
بوست هوټل یو عام سالون لري چې په خبرنه ډیزاین شوی او کورنۍ کولای شي په عمومي سالون کې خواړه وخوري. خو د هغو کورنیو لپاره چې نه غواړي په عام سالون کې کینی، د هغوی لپاره ځانګړې او بېلې خونې هم شته. بوست هوټل ته ګڼې میرمنې له خپلو خورلڼو او کورنیو سره راغلې وې او د دوی له څیرو څخه هم ښکارېده چې دلته یې د ارامتیا احساس کاوه. په هوټل کې له راغلو څو مشتریانو سره مو هم خبرې وکړې چې دلته په راتګ سره څومره د ارامتیا احساس کوي. زما نوم تمکین دی. سمو دا وړاندې مې د بوست هوټل په هکله اورېدلي و چې میرمنو جوړ کړی دی. اوس مې له خورلڼو سره دلته راغلی یم. ډېر د خوښۍ احساس کوم او ویاړم چې میرمنې دومره توانایي لري چې داسې یو ښکلی هوټل جوړ کړي. دلته سړی ډېر د آرامۍ احساس کوي ځکه چې ټولې کارکوونکې میرمنې دي. زما لومړی ځل دی چې دلته راغلی یم، خو نور هر وخت غواړم دلته راشم چې له دغو میرمنو څخه ملاتړ وکړم. اسم دفتر سیمین است. زما نوم سیمین دی. ډیرو کسانو راته د بوست هوټل په هکله ویلي و چې داسې یو هوټل دی چې مدیریت یې د میرمنو لخوا کیږي. ډیره خوشحاله شوم او ومې غوښتل چې یو ځل دلته راشم او لیدې وګورم. ډیره زیاته خوشحالیږم چې په افغانستان کې میرمنې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا وي. د هوټل فضا ډیره ښه ده او په ډیره ښکلې بڼه ډیزاین شوې ده.
مطابق به مو فرهنګ عنوات خود افغانستان است.
اسم ما فرهاد است.
زمانم فرهاد ده. لومړی ځل د چيلو کورنۍ سره مې بوست هوټل ته راغلم. ټول یې ډېر صفات کاوه، ډېر ښه محلي خواړه لري او بل ښه ګڼه دادا چې میرمنو جوړ کړي او شپزان یې هم ټولې میرمنې دي. نو زکه مې مینه پیدا شو چې یو ځل دلته راشم او ډوډۍ وخورم.
لکه مخکې مو چې هم یادونه وکړه، د بوست رستوران ډیری کارکوونکي ښځینه دي. موږ د دې رستوران پخلنځي ته هم سر ورښکاره کړ. تقریبا څلور یا پنځه میرمنې په پخلي بوختې وې او د هر یوې مشخص کار معلوم و. رحیمه چې په پخلنځي کې د کباب پخولو چارې پر مخ وړي، له خپل کار ډېره خوشحاله ده. مخکې به یې په کور کې ټوله ورځ په بیکارۍ تیروله، خو اوس هم کار کوي او هم یوه اندازه پیسې ګټي.
ما څلور میاشتې کېږي دلته کار کوم. شکر د خپل کار نه راضي یم. شخصا کبابونه زه پخوم، کباب، پکوړه، مسال، هر څه زه یادوم. شکر اوس خپله زندگی نه راضي یم. دا ټولې ښځې راضي دلته سات مو تېر دی. په کار مصروفه یم، یعنی وخت په چي کېناستم. په کور کې هغلته دومره کار نه و، اوس په کار مصروفه یم. یعنی کنه جګرخوني نشته ده شکر وسخم پیسې چې خلم مام پزان مصرفم په خوی او ملور ته باغی مصرفم کوم چې زوپای غبان کې کارت لرم په بانک چم.
میرمن لودین وایي کله چې دوی کار پیل کړ دا تمه یې نه وه چې د دوی کار به دومره ژر وده وکړي، خو اوس چې ګوري کار یې ښه پر مخ روان دی نو غواړي په آینده کې په کابل او ولایتونو کې هم څانګې ولري. فرزانه لودین په پای کې له دولت هم د مرستې غوښتنه کوي. وایي که دولت دوی ته امنیت برابر کړي دوی کولای شي په ډاډه زړه خپل کار وکړي، او همدارنګه له هغو میرمنو څخه هم هیله لري چې غواړي نوی یو کار پیل کړي نو ځان ته دې جرأت ورکړي، او که سرمایه هم کمه وي پروا نه کوي. نوموړی د هر کار لپاره پیل مهم ګڼي.
اوس شاید د سبای د نهه نه د بیګا تر نهه پورې مونږ یو، که زموږ د افغانستان امنیت ښه سي مونږ کولای سو چې تر هر وخت چې زموږ مشتری ولرو تر هغه وخته پورې زموږ دروازه د ټولو په مخ باندې واده ده. زما وینا ټولو ښځو ته دا ده، د هر شي نه جرأت ډېر پکار دی، نو دوی باید جرأت وکړي، باید راووزي، بیرون راووزي، یا د خامک دوزۍ د طریق نه، یا د اشپزۍ نه، یا د هر شي نه چې دوی په راحت یې په خپل په کار کې راحت یې دوی کولای سي. زموږ پیسې اول ډېرې کمې وي چې مونږ وخت دا ځای جوړ کړي، او دې ته امیدوار مونږ نه وو چې یو داسې به دا ځای داسې تشویق سي، او مونږ وکولای سو چې داسې یو غټ نوم ولرو.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویه لاس پارم، خوشحاله اوسئ.